د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې دوه بجې سوې. نن د سه شنبه ورځ ده، د لړم لومړۍ نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال، نن د اکتوبر د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده. دا خپرونه مو تر درو بجو ده، او په دې خپرونه کې د نوی فکر او ځوانان پروګرام لرو. دا پروګرام زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي. اول به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورو، وروسته بیا دغه پروګرام پیلو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته مبارکي ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د دیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د روسیې له دفاع وزیر سره کتلي دي، او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هغه په کندهار کې خرقې مبارک ته ورغی، او بیا یې د جنرال عبدالرزاق اڅکزي قبر ته دعا وکړه. ښاغلی غنی نن په کندهار کې د عبدالرزاق اڅکزي له مور سره وکتل. د ارک پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر د عبدالرزاق اڅکزي له مور مننه وکړه چې داسې زړور زوی یې روزلی و. جنرال عبدالرزاق اڅکزي او د کندهار د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل د تېرې جمعې په ورځ په کندهار کې په وسلواله حمله کې ووژل سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. جمهور رئیس غنی نن د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې له چارواکو سره د هغه ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مهمو مسئلو هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس له جمهور رئیس اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې، او افغانانو ته مبارکي ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د دیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت کړي. سپینه ماڼۍ وایي مایک پنس پرون د افغانستان د انتخاباتو د تنظیمونکو او د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړ، او همدارازې له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان د حکومت ملاتړ یې کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې مایک پنس د کندهار د امنیت قمندان او د امنیت د رئیس په وژل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي د وسلوالو طالبانو له تهدیدونو سره هم افغانان د رایو مرکزونو ته ولاړل، او د خپل رای په مرسته یې خپل غږ اوچت کړ. د ولسي جرګې انتخابات د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزنی او کندهاره پرته په ټول افغانستان کې وشو. په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ انتخابات وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې شایي په قوس کې اعلان شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم امنیتي اټومي تړونه وتلی سي. داسې تړون چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ یې سیاسي ناکراري زیاتې کړې دي. بولتن به نن مسکو ته خپل د ورځنی سفر له پوتین سره په کتنه پای ته ورسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتریشوف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل، او له هغوی سره یې د منځني واټن اټمي میزایلو د بندیز له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلان خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تېرې شنبې په ورځ په نوادا کې خبریالانو ته وویل چې د دغه تړون ټولې خواوې باید د تړون د موادو مراعات وکړي.
دای وای موږ مجبور یو چې د منځنی واټن وشتون کې اټمي مزایل جوړ کړو، خو که روسیا، چین او نور ټول راته راسي ووایي چې راځي هوښیار سو او یو هم دا وسلې جوړې نه کړو، زه به خوشاله سم. خو تر هغو چې د موافقې یو غړی هم دا وسلې جوړوي، موږ به یې مراعات ونه کړو. زه فکر کوم چې تاسو زما په خبره پوه سوئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د روسیې له کومرسانت ورځپاڼې سره پرون په مرکه کې ویلي چې متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووزي، ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي او نور هیوادونه لکه چین، ایران او شمالي کوریا آزاد دي چې د تړون پر اساس باید ممنوع وای، خو هغوی اټومي وسلې جوړوي. متحد ایالات وایي چې یوازنی هیواد چې د دې تړون د شرایطو درناوی کوي امریکا ده. بولتن دا خبره د کومرسانت ورځپاڼې ته کړې، او د هغه ترجمان ویلي چې بولتن ټینګار کړی چې د مسله د امریکا لپاره د منلو وړ نه ده. د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې پوځ پرون وویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو او یا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. دا پوځي تمرینونه به د نومبر تر څلورمې دوام وکړي. د روسیې او پاکستان له 2018 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم دغه ګډ پوځي تمرینونه کوي. تېر کال دا تمرینونه د روسیې د شمالي قفقاز په غرنۍ سیمه کراچای چرکسیه کې شوی وو چې 200 پوځیانو له دواړو خواوو برخه پکې اخیستې وه. د دې تمرینونو هدف دا دی چې د روسیې او پاکستان ترمنځ پوځي همکاري زیات شي او په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې لپاره دواړه خواوې خپلې تجربې سره شریکې کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دغه پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا 10 کاله کار سوی دی. د چین جمهور رئیس نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې و. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوي او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل شي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د زورورو توپانونو او زلزلې په وړاندې مقاوم دی او تقریبا 400,000 ټنه فولاد یې پکې کارولي دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ګاډي یو تونل هم جوړ سوی دی. پر دې پله تقریبا 40 میلیارده ډالر مصرف شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ته ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمه منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو بیا هم د ځوان فکر خبرونه او ساسي کوربا اجمل تورمان د تاثیر ده د خبرونه د تخنیک چاره عبید الله عبیدی سنبالوي. دوستانو بیا هم انتخابات په تیرو څو ورځو کې تاسو د ازادي رادیو نه د انتخابات په اړه ځانګړي خبرونه واوریدلې، بحثونه مو واوریدل، مرکه مو واوریدل، پورونه مو اوریدل. نن نو د ځوانانو ور دی چې ځوانان دغه انتخاباتو په اړه څه وایي او دا چې د ځوانانو رول په انتخاباتو کې په ټوله کې د ځوانانو په مسایلو راڅر خو په انتخاباتو کې او ځکه خو میلمانه هم را سره ځوانان دي. میلمانه را سره په سټوډیو کې دي افغان ژورنالیستا اغلی اسینا زاهبی او د حقوقو استاد خاغله اصغر مومند. درنو میلمانو تاسو خیر اخلاص. د غشند تلیفون په لیکه د ځوانانو د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز رئیس ودود افغان هم په لیکه د افغان سپتاسي هم خره خلاص
کور ودان مننه.
دوستان تاسو هم کولای شئ د تلیفون په لیکه را سره یو ځای شئ 0995 او 0225 د تلیفون شمیرې دي. افغان صاحب دا چې په موږ باندې ډېره خرچه را نه شي او ستا وخت هم ډېر ونه نیول شي، اول به تاسو را واخلو چې د تلیفون په کرخه را سره یې مهرباني وکړئ که تر په ټوله کې اول خپل ځوان نظر شریک کړئ د انتخاباتو په اړه چې تیر شول او بیا وروسته د ځوانانو په رول هم راته وغږېږئ. مهرباني.
تاسو ته میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. که په عمومي ډول د انتخابات په اړه موږ تاسو سره خبرې وکړو، خو یو خامخا د انتخاباتو د تیاری مسله وه چې مخکې د انتخاباتو ورځ ته لاړ شو، متاسفانه هلته هم ستونزې وې او د انتخابات په ورځ هم ستونزې وې. که چېرې موږ دا د انتخاباتو د ورځې په ستونزو باندې سره خبرې وکړو، دا د یو وخت پرای په حکومت باندې اچول کی دوی هغه سالم چاپیریال د انتخاباتو د ورځې لپاره آماده نشو کړای، باوجود ان څو کارونه شوي او انتخاباتو کمیسیون هغه ضعیف مدیریت متاسفانه په دې باندې ونتوانې چې دوی د انتخاباتو په ورځ کې د رای ورکوونکو لپاره چاپیریال رامنځته کړي. اوس خو هرڅه شوي دي، هغه شوي دي، زمونږ توقع دا ده چې دا پاتې کارونه دوی په سمه ترسره کړي او بالاخره خدای ناخواسته داسې نه شي چې دغه انتخاباتي بهیر په هیواد کې یو څه ملي ستونزې راپورته کړي. که چیرې مشخصا د ځوانانو په ارتباط سره خبرې وکړو، ځوانان په انتخابات کې په بیلابیلو اړخونو کې نقش لوبولی شي، او خدا ښکاره ده چې ځوانان د تعدد له اړخه په هیواد کې شاوخوا اویا فیصده دي، یعنی د دوی ګډون په انتخاباتو کې د تعدد له اړخه ډېر اغېزناک پرېوتلی شي. یعنی هغه خوا ته چې دوی ور پرېوتل، واضح خبره ده چې دغه پلو پله درنیږي. بل ځوانان د انرژي له اړخه دوی انرژي لري، واضح ده چې دوی مقاومت کولی شي، او دوی کولی شي چې خلک په یو سم مسیر ورته حرکت ورکړي. بل د فکر د اړخه هم ځوانان پیاوړي دي، یعنی د دوی ونډه په انتخاباتو کې هغه فکري لوری هم بدلولی شي. نو داسې ویلی شي چې ځوانان هم د فکر د اړخه او هم د جسم د اړخه دوی پیاوړي دي. دغه پیاوړتیا کولی شي چې په انتخاباتو کې مستقیم اغیز وشیندي، د تعدد له اړخه هم دوی کولی شي اغیز وشیندي، او د فکري اړخه هم که دوی تصمیم ونیسي نو په هر لوري چې دوی وغواړي هغه انتخابات خوځولی شي. نو دلته خو د ځوانانو فکر دا څرګنده ده چې دوی همیشه د راتلونکي پردبات باندې فکر کوي. نو که چیرې دوی خپل مسؤلیت ته صحیح متوجه شي، نو دوی نه یوازې د انتخاباتي مسایلو په ارتباط باندې نقش لوبولی شي، په مجموع کې د هیواد په اقتصاد کې دوی نقش لوبولی شي، دوی د ټولنیز ژوندانه په بېلابېلو اړخونو کې نقش لوبولی شي، دوی په سیاست کې هم نقش لوبولی شي. اوس پوښتنه دا ده چې د دوی د دغه نقش لپاره آیا شرایط مساعد شوي دي که نه دي مساعد شوي. زه به دا خبره په همدې باندې رالنډه کړم چې متاسفانه دلته سیستمونو هېڅکله هم ځوانان د یو ملي مسالې په بڼه باندې تر بحث لاندې نه دي نیولي، فقط د دوی هغه سمبولیک حضور نه استفاده شوې ده، او همیشه د ځوانانو په ارتباط باندې پروګرامونه دلته په افغانستان کې بدبختانه سمبولیک پاتې شوي دي.
بله، افغان سپیو بل پښتنه هغه ده چې شمیري خو یو څه شوي دي، مثلا د رشمیره نه په یو شمیر مرکزونو کې خلاصه شوی هم ده ابتدایي چې کومه واه واه ممکن چې تاسو سره مثلا ځینې معلومات په دې اړه شریک شوي وي. څومره هیله منتیا موجوده ده چې د افغانستان راتلونکي ولسي جرګې ته ځوانان ډېره لاره پیدا کړي؟
مونږ په دې ارتباط باندې د روانې لمریز میاشتې په د میلادي میاشت په 15مه مونږ یو تحقیق هغه نتایج هم سره اعلان کړ. په دغه تحقیق کې مونږ کوم شی چې پیدا کړ هغه ډیری کسان چې کاندیدان دي د هغوی سنونه له 15 نه ورپاس تر 15 پورې دي، یعنی دغه فیصدي تقریبا د 15 فیصدو په شاوخوا کې ده. هغسې چې خلک وایي چې ځوانان ډېر کاندید شوي دي، متاسفانه داسې هم نه ده. د مونږ لپاره چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې مونږ څنګه کولی شو د ځوان فکر خاوندان پارلمان ته باید ورداخل شي. تیرو د پارلمان هغه تېرې ناکامې تجربې خو مونږ تاسې لرو، شاهدان یو چې دوی نه یوازې هغه د تقنین خپله وظیفه په سمه ترسره کړی شوه، بلکې هغه د نظارت په برخه کې هم چې څرنګه باید دوی په حکومت په هغه عمل باندې نظارت کړی وای، هغه د نظارت خپله دنده متاسفانه په سمه ترسره نه شوه کړلی. یعنی په مجموع کې د تېرو وکیلانو او د موکلینو ترمنځ هغه رسالتمنده رابطه چې باید ټینګه پاتې شوه وای ټینګه پاتې نه شوه. د مونږ توقع دا ده چې دغه راتلونکی پارلمان د سل په سله توقع د دوی نه هم مشکل ده، ځکه مونږ تاسو په افغانستان کې ژوند کوو، د افغانستان شرایط مونږ تاسو ته معلوم دي. دلته تر ډېره په ځای دی چې له مسایلو سره عقلاني برخورد وشي، متاسفانه له مسایلو سره احساساتي برخورد کیږي. خو مونږ توقع ده چې دغه راتلونکی پارلمان له مسایلو سره عقلاني برخورد ولري، او د دوی دغه سره وشنه کارتونه یوازې د شخصي مسایلو په خاطر باندې او یا د احساساتو پر بنسټ باندې باید پورته نه شي. نو د مونږ هیله مندي دا ده چې که دغه راتلونکی پارلمان د دې په څنګ کې چې هغه ولسي اړخ یې پیاوړی اوسي، یعنې په پارلمان کې مونږ بېلابېلو ظرفیتونو ته ضرورت لرو، مونږ هلته داسې کسانو ته هم ضرورت لرو که هغوی د ولسي رهبري په ارتباط باندې ګټور پرېوځي، دا د افغانستان په ګټه باندې ده. په همدې ترتیب سره د مونږ هیله دا ده چې متخصص کاندیدان هم دغه پارلمان ته ورداخل شي، چې بالاخره په بېلابېلو اړخونو کې هغه د تخصص تشه هم چې دا اوس موجوده وه دغه ډکه شي، او د دې په څنګ کې په عصري ټکنالوژي سنبال کاندیدان هم دغه پارلمان ته ورداخل شي. یعنی په مجموع کې دوی په دې د مونږ هیله دا ده چې دوی په دې باندې وتوانېږي چې یو مقتدره مقننه قوه رامنځته شي، او دغه مقتدره مقننه قوه بالاخره د موکلینو سره خپل اړیکا رسالتمن د سره وساتي. خدا خو څرګنده ده چې کومګه د پارلمان په دغه تیرو ناکامیو باندې خبرې وکړو، په دغه ناکامیو کې تر ډیره حکومت هم نقش درلودلی ده چې دوی هڅه کړې ده چې پارلماني پرېکړې باید په خپله ګټه باندې وڅرخي. همیشه په انتخاباتو کې هم دا کوشش کړی ده، یوازې په افغانستان کې نه ده، په اکثر هیوادونو کې دا مسله روانه ده چې حکومتونه همیشه کوشش کوي چې پارلمان ته خپل پلویان ور داخل کړي او بالاخره پارلماني پرېکړې په خپله ګټه باندې وڅرخي. ډېر ډېر مننه افغان صاحب.
کور مو ودان ژوندي اوسئ. ډېر ډېر مننه چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز رئیس ودود افغانو چې ازادي راډیو سره خبرې کولې د انتخابات په اړه، په انتخابات کې د ځوانانو رول، افغان صاحب دا وویل چې مثلا ډېر په دا کاندیدانو کې ډېر ځوانان هم نه دي، موږ ځوان فکر پکار دی. دا خبره ده چې هم ځوان وي هم فکر ځوان وي عوام، هغه ځواني په بل معنی هم ده چې هغه ځواني د کاکاګۍ په معنی کنه، کوم کاکم په کې وي ښه دی چې هم خپل ځوان وي هم فکر ځوان وي هم کاکي ځواني هم ولري. استاد مومن، تاسو په څه نظریه یې د افغان صاحب سره هم نظریه یې او کنه څه ویل لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تورمن صاحب سلام تاسو ته، د ګرانی خورکۍ ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د ځوانانو رول په انتخاباتو کې دا پیرا زما په نظر باندې ډیر زیات و، او زموږ په کاندیدانو کې اکثره چې وو کاندیدان هغه ځوانانو. د تیر پارلمان او د اوسنی پارلمان ترمنځ یو توپیر به دا وي چې زموږ ځوان فکر به راځي، ځوانان به راځي، ځوانان انرژي لري، ځوانان چې دی هغه په همدی عصر او په همدی زمان کې دوی زده کړې کړي دي او دوی کولی شي چې ملک بدلون ورکړي. لکه څنګه چې افغان صاحب وویلې، د یوې ټولنې 15% یا 20% چې دي هغه ځوانان تشکیلوي. ځوانان چې دي په ملک کې انقلاب راوستلی شي، ځوانان په ملک کې بدلون راوستلی شي، ځوانان چې دي په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، ځوانان دي چې موږ او تاسو وګورو زموږ نظامي قواوې ټولو ځوانان نه جوړې دي. همداسې که په پارلمان ته لاړ شي کولی شي چې دوی مثبت رول ولوبوي، او بیا کومه ګټه چې د پارلمان د وظایفونو خبرې کوو، نو کچیر ته مزوان فکر ولېګل، کچیر ته مزوانان ولېګل، او لکه سره کم چې دا ځوانانو ځان نومند کړي وو، او همداسې دوی پارلمان ته لاره پیدا کړي. خو یو نقطه بل چې د تیر انتخاباتو په ورتلب باندې سکلي انتخابات یو څه هغه شفافیت پکې وو. افغان صاحب هغه ستونزو ته اشاره وکړه، زی مثبت الخوایم او بخښي، موږ وایو چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلات شته دي. په افغانستان کې موږ او تاسو هم دا اوس موږ په یو تپل شوی جګړه کې اخته یو. په داسې یو حالاتو کې زه دا کریډیټ دولت ته ورکوم، زه د امنیتي ځواکونو ته او د افغانستان دولت ته چې په داسې یو اساسو شرایطو کې دوی انتخابات وکړه. بل دا چې په ځینو ځایونو کې د بایومټریک سیستم وو، تقریبا په بعضو ځایونو کې به ستونزې او مشکلات وي، خو هغه داسې استثنایي وو. او بل دا چې د ځوانانو ونډه ډیره زیاته وه، یعنی تقریبا 3% هغه په انتخاباتو کې ګډون چې نارینه کړی و چې اکثریت ځوانانو، او 3% چې هغه ښځې وي. او موږ ولیدل چې ځوانان په ډیر شوق او په ډیر علاقه باندې او داسې په انتخاباتو کې دلته یو بل ما څو شان ولیدل. لاړ به د یو کاندید ډوډۍ به مخوړه، پیسې به هم دغه نه واغستې، خو رایې بل چاته ورکړې ده. کله چې د انتخاباتو غرفې ته تللی دی او هغه غرفه کې ولاړ دی، د خپل ضمیر نه انتخاب کړی دی، نو راتلونکي پارلمان ته ډیره امیدواري ده. راتلونکي پارلمان او پارلمان چې دی په لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده، په یو 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 ټولنې کې د ملا د تیر حیثیت لري. د دولت او د ولس ترمنځ کله فاصله واټن چې پیدا شي، فاصله واټن چې کمی پارلمان کمی، خو متاسفانه فعلی پارلمان چې دی فاصله واټن چې پیدا شوی دی پارلمان پیدا کړی دی. کچیر تا موږ ځوان پارلمانو لرو، ځوانان لاړ شي، د فکر خلک لاړ شي، خو معنا دا شو چې دغه پرتی ستونزې او مشکلات هم حل کړو. خو یو کار چې بل شوی وي چې هغه تر اوسه پورې ونه شو، متاسفانه د انتخاباتو کمیسون باید یو مایا ټاکلې وي پارلمان ته، چې هغه شخص چې ځان نوماندی باید یې ماسټری لرلې، یا یې ډاکټورا لرلې، یا یې لسانس لرلې. نو کدا مایر مرته ټاکلې او معنا دا شو چې که احمد وې که محمود وې که هر څوک پارلمان ته تللی وي، موږ به باسواده خلک لیږلې وي، پوی خلک به خدا مایار نه و. خو اکثریت ځوانان چې سکه لپاره انتخاباتو کې ځانونه نوماند کړي وو، هغه ټول تعلیم یافته او د فکر خلکو، او زه راتلونکي ډیره خوینم.
بله، ډیر ډیر مننه. هغه د هیپی کته سره ته وایي چې د انتخابات کتو چې تر سره شول، چې د تیر په تناسب باندې د ویښتابه موضوع څومره په افغان ځوانانو کې رامنځته شوی ده او رښتیا هم دوی راویښ شوي دي او پوښیږي په دې باندې چې په ملي پروسو کې په ملي ډیموکراتیک پروسو کې چې هغه د هیواد راتلونکي لپاره ډېر مهم دي په ښه ډول برخه واخلي.
مننه ترمن صاحب، بیا هم سلام تاسو ته، قدرمن استاد ته او ټولو اوریدونکو ته. ساس د ځواب په تړه به دومره وایم چې بله، پرته له شک په تیرو دورو کې کله چې موږ ټاکنې درلودلې نو سمه ده د دې دور په پرتله به ګډون د ولس پکې ډیر و، ځکه هلته د پیژنپاڼو یا د تذکرو مسله نه وه رامنځته شوې چې باید په تذکره باندې سټیکر ولګېږي. هر زموږ ولس چې په هر ځای کې و دوی ګډون پکې کولای سوای. خو دا ځل کله چې د تذکرې او د سټیکر مسله رامنځته شوله او تر دې دمه هم دا چې زموږ ډیری هیوادوال چې هغوی تذکرې نه لري، په ځانګړې توګه زموږ مېرمنې په لرې پرتو ولایتو ولسوالیو کې د چې هغوی اصلا ضرورت ورته نه رسوي چې تذکره واخلي او دوی هم اړتیا نه ده لیدلې. خو بیا هم ځوانانو پکې ګډون وکړ، بیا هم موږ چې ویلی سو هغه شمېر چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې 18 میلیون کسانو تذکرې خپل سټیکر واخلی وه او یا هم دوی په دغه نوملړ کې شامل سی و. نه هغه ډلې څخه شاوخوا 4 میلیونه کسانو رایه ورکړه چې دا شمېر به یا نور هم کته کېږي او یا به هم لوړېږي، ځکه چې تر اوسه د کندهار ولایت ټاکنې پاتې دي. نو په دغه اساس هغه وخت موږ ویلی سو چې ځوانانو واقعا هم خپل رول پکې ادا کړ، ځکه همدغه افغان ځوانو که هغه په پلازمینه کابل کې و که په ولایتونو کې و چې په ساعتونو ساعتونو دوی د رایه ورکونې په مرکزونو کې په تمه شول، او سره له دې چې دوی خطر هم په ځان منلی و، سره له دې چې د هېواد په هر ګور کې چې هر ټاکنیز مرکز دلته پرنسل شوی و، هلته د هر ډول خطر او امنیتي تهدید ګواښونه شته و. خو بیا هم دوی د سهار کله چې 2 بجې څنګه چې ویل شوي و چې باید دغه ټاکنیز مرکزونه پرانستل شي، خو بیا هم موږ دې شاهدانو هلته په پلازمینه کابل کې موږ خپله تر 2 بجو هم دې شاهدانو چې ځینې مرکزونه په 2 بجې او په 1 بجې باندې پرانستل شول. خو هماغه ځوان چې موږ ورته وایو چې واقعا هم دوی اوس دغه احساس کړی چې باید په ملي پروسو کې د هېواد راتلونکي لپاره دوی خپل رول ولوبوي او خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغه ځوان د ماسکین تر 2 بجو تر 4 بجو حتی تر دې چې ډېری وخت هم ونه رسېده، خو دوی بیا هم ماښام کور ته لاړل خو نا امیده نه شول. په 2 ورځ کله چې ټاکنه 2 ورځ ته وغځېدلې، دوی راغلل بیا هم په دغو صفونو کې ولاړ ول، په ساعتونو ساعتونو انتظار وست تر څو د ملت کور ته د ملت هغه وړ استازی بوزي، ځکه چې دوی هم په همدې باور ول کله چې په دغه ټاکنو کې څوک ګډون نه کړ پرته له شکه چې تقلب فساد او د دې لپاره پیدا کیږي. خو که چیرې هر څوک خپل رایه په سمه توګه وټاکي نو هغه به وخت وي چې د فساد او د تقلب څخه به هم مخنیوي شوی.
بله، تاسو مخکې وویل چې یو شمېر جنو یا مېرمنو تذکری هم نه درلودل، کله ولې باوجود دې هم موږ چې د ولایتونو د انتخابات پر ورځ باندې کوم راپورونه درلودل او د افغانستان د ښځو چارو وزیر مرکه هم موږ خبره کړه د انتخابات پر ورځ باندې په ولایتونو او هداشان کابل کې د ښځو ګډون د پام واړو. څه فکر کوئ چې نور انتخابات ته پام سره څه د دې لامل شول چې جونې او ښځې په ډیره کچه په انتخابات کې ګډون وکړي؟
دقیقا ویلی سو چې اما پوهاوی په دې دوره کې نسبت نور دوره کې په پراخه توګه و. د ښځینه لپاره څه ناڅه ویلی سو چې اما پوهاوی به تر ټولو مهمه ده چې اوس مهال زموږ لوستې نجونې زموږ لوستې مېرمنې ډېرې شوې دي او کورنۍ حداقل په دې باندې پوه شوې دي چې دوی باید د خپل زمنو تر څنګ خپلې لورانې هم ښوونځیو ته پوهنتون ته واستوي، او دا د دې لامل کېږي چې هغوی د خپل حقوق نه برخمن سي. بیا هم کله چې موږ وایو چې زموږ خویندو په دغه برخه کې یا په دغه ملي پروسه کې ګډون درلود، هغه مېرمنې به د یاد نه باسو چې دوی اوس هم په کورونو کې هغه حق او حقوق حتی د پلار د خاوند د ورور لخوا نه ورکول کیږي. هغه خلک اوس هم به برخې پاتې دي. موږ کله چې وایو چې زموږ د خویندو حق ورکول سوی ده، یوازې به په پلازمینه کابل باندې اکتفا نه کوو، بلکې هغه ولایتونو ته ځو چې اوس هم هغوی خپل حق نه پیژني، او هغه خلک ښایي اوس هم د په دغه ټاکنو کې ګډون نه کړی، تر اوسه هم د افغانستان د وګړو هغه مکمل او په سمه توګه چې کوم شمیر ده هغه شمیر نه ده معلوم شوی. اکثرا کله چې د غشمیر جوته کیږي د په فیصدی باندې معلومیږي د ریزم ګولسوالې دی د ریزم کسمی دی چې وس هم د غشمیر چاته نه معلوم شوی اول ته زموږ خواند ژوند کوي هلت زموږ مایدن ژوند کوي چې دوی د ځل بیا هم د ټاکنو څخه به برخه و خو زموږ غوښتنه بیا ده چې څومره کار چې د ځل وسه د عامه پوهاوی په برخه کې په ځنګل توګه خزینه په برخه کې مونږ ولې چې څومره ښه مثبت نتیجه ورکړه پرتونګي کې دا نه و چې بعد په همدې برخه کې بس توقف وکړو او همدومره مو بس نه نور هم باید کار وشي راتلونکي کې ولسمشر ټاکنې په مخ کې لرو بیا هم باید خوندو په برخه کې کار وسی عامه پوهاوی ترسره شي ترڅو د دوی ګډون نور هم پراخ شي هداقل مونږ وکړو چې خپل ورونو سره په یو پرتلای هم سلنه برابر وسی چې دوی پکې ګډون
کړي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولې در شو لکه څنګه چې د نارینه او هغه انتخاباتي کمپاینونو پر رنګول د جنو پاغي کچنول فکر کوي چې لوی ستونزه به د دوی په وړاندې څو هاي خپل نه دغختی هاي مالی امکانات بنول او کنه نور ستونزې دي لکه مثلا هغه ډول چې نارینه یا ورونه کمپاین وکي د فاین کمپاین نه غسه نو
ته ټول د مخ د چې زموږ ټول نه یو سنتي ټول نه دا د چې یو افغان پیغله یو افغان مېرمن وو سم د جرأت کوي چې خپل اول کورنۍ غړي تقرنات ور کوي په دغه ټول نه کې دغه کوم سنزمن شرایط دوی ته دي د جرأت کوي چې دوی لارس او ځان نوماند کړي پرته شکه چې د یو ستر جرأت غوړي او څنګه هم توان چې د زموږ د ورونو سره او هغه کسان چې ځانونه کاندید کړي دي هغه کولای شي چې لری پروتوسي متلار سی پسما د چې امنیتي غوښونه امنیتي تهدیدونه به وي خو نور خطر دومره ورته نشته مې زمونږ یو خور چې دوی هڅه کوي ودرېږي او ځان نوماند کړي په دغه مبارزه کې د هم ګډون وکړي غته بل بل سنځره ولړېږي اول د کورنۍ لخوانه څوک وایي خپل د ورور ورته خپل خواند ورته خپل پلار ورته وایي چې زه در سره ولړم خطر او هدف پوره یعنی سر په سلو کې نه نو په هغه اساس امنیتي تهدیدونه شته زمونږ ټولنه تر اوسه دې ته سم نه ده چمتو شوه په پلازمینه کابل کې به چمتو وي خو مونږ بیا هم هغه ولایتونو ته ځو هغه لر پروتو ولسوالۍ ته ځو چې هلته تر اوسه د ښځو د میرمنو حقوق چانه دی پیژندلې هلته به نو څه ډول یو میرمنه د جرأت وکړي دلته اقتصادي ستونزې هم رامنځته کیږي افغانستان هغه هیواد چې وګړي د فقر تر سطحې لاندې ژوند کوي نو دوی به په څه ډول د کمپاینونه کې مونږ دا ځل ولیدل نو هغه کمپاین په طریقه یا هغه مصرف لګښت چې یعنی د نجونو کمنس نشته خزینه وینه لري شاید لامل هم همدا سوای وسی او ته ډیره بریده پوره دوی هم امنیتی سنځه هم نور د ټولنې نشم تواله تر اوسه د تسې یو مېرمنه هم باید قبول اسي چې په دغه سي یو مبارزه کې ګډون وکړي موږ دې شاید و چې هغه کسان باندې د ځل د پارلمان نی ټاکن لپاره یو زخت از یات شمیر کسان نوماند شوی دي خو د خزینه او شمیر بیا هم پکې کم ده اما مسائل دې چې کم ده موږ توقع دلته چې بعد د دوی د کمپاینونو مسلې وي چې د دوی نور حقوق هغه هداقل په لوړه کچه ورکړل سي خو دوی به برخه وي
bale استاد یو پښتنه بل هغه ده چې په دې باندې وګورئ چې مثلا د کاندیدانو کې د ځوانانو رول مثلا رای ورکون کې د ځوانانو رول یو انتخابات چې د انتخابات نور سره ایتو پیلر وغه د چ په دې انتخاباتو کې یو ځوانه ټیکنالوژي او کار د چغبې موټیک سیستم او په دغه سیستم د کارول په برخه کې د ځوانانو رول مثلا د خو یو د ټیکنالوژي و چې هغه کسان چې مثلا نوې روزګرۍ په دې برخه کې روزنه ویني او زیاتره په دې برخه کې هم وایي چې هغه کسان چې د ټیکنالوژي سره آشنا دي تر ډېر ځوانان دي په دې برخه کې فکر کوي چې څومره غیزمنو دغه ټیکنالوژي د کارولو په برخه کې ځکه د شفافیت په برخه کې یو لوی ګام دی
bale بله بالکل لکه د موړاندی ویلې چې د تیر انتخاباتو او د اوسنی انتخاباتو ترمنځ ډیر زیات توپیر او د شفافیت چې موږ وایو چې انتخاباتو کې شفافیت او اغام داو تاسو وګورئ کله به چې یو څوک رایا چون کې به کله محل ته لاړ یو خداو چې د تذکیرې د سټیکر مسله و وړاندې خوراکي ورته اشاره وکړه بل دا چې دلته به په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې بچي چې په تذکیره باندې سټیکر لګولې او دا به ته هغه محل ته د دنوم بل تصرف دای بل شفافیت او دریم تاسو چولان دي د بایومټریک هغه د علي زکه چې تبن بایومټریک خو چې دي ځوان قشر اواغ چې د ټکنالوژي سره آشنا دي داسې ځوانانو هغه د استعمال په طریقه باندې دوی ورزول شو او د بایومټریک دغه سیستم نه بازي زینو کې څه تخنیکی وسایل وو تخنیکی ستونزې وي بعضې محلونو کې بعضې مرکزونو کې موجود و چې ځینې ځوانان هلته د مشکلاتو سره مخامخ خو بیا په د ټول افغانستان په کچه کې موږ او تاسې ووایو تقریبا 4500 او شپږ بیا مرکزونو کې ټاکنې شوې دي په افغانستان کې چې د ګوتو په شمار په څو مرکزونو کې چې هغه موږ په پلازمینه کابل کې او په ولایتونو کې په مرکزونو کې هلته د بایومټریک سیستم یا ستونزه وه او یا موجود نه و یا عامه پوهاوی و خو د بایومټریک سیستم دا پیرا د انتخاباتو په شفافیت کې ډیر اغیزمنو ډیر مهم رول ولوبو او خدای وکړي چې همدغه شفافیت د ځوانانو دغه جرأت لکوړان دي خورکه یادونه وکړه تاسو وایئ چې په افغانستان کې د خوځو ونډه ډیره زیاته کمه و اوس په تیر وخت کې موږ پرته لکو اوس وخت پرته لکو موږ ډیر زیات بدلون کړی دی تورمان صاحب تاسو وګورئ زموږ
ما وی زیاته
اوس موږ په افغانستان کې وګورو زموږ اکثره ځوانان چې دي هغه تعلیم یافته شو د طالبانو د واکمنۍ کې موږ پرته لکو اوس وخت پرته لکو موږ ډیر زیات بدلون کړی دی او په ټولو برخو کې زموږ په اداراتو کې اوس وګورئ اکثره ځوانان دي زموږ په نظامی قواوو کې ځوانان دي او پارلمان به انشاء الله ځوانیږي د دې خلکو وخت نور نخلاص دی دا به تر څو پورې به دا په موږ باندې تحمل شي ځکه دا خلک بے سواد دي او بے سواد شخص چې دی هغه نور د دې ملک نمائندګي نشي کولای د دې ملک نمائندګي چې هغه ځوانان کوي د فکر خلک به کوي د قلم خلک به کوي د ټکنالوژي خلک به کوي او چې د دې عصري زماني سراشنا خلک به کوي
مننه استاد قدر من اوریدون کو ویلاند د می ته ورزو تر لند د می ورسته بیا را ګرځو 0995 0115 د مو تلیفون شمیرې دي ان شاء الله تاسو به هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا شان له قدر من ملمنو که څه پختل لري هغه هم مطرح کولای شي وس ویلاند د می ته
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دا څه خبره کوم واسطه به واسطه خبر نه کوم
ډیر تزه به هم یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته قانون به تطبیق کل د قانون تطبیق سي
انا ان شری دا د ملت د ملت سره د کده ملت د ملت سره سم نه ټول نن د حساب سم دي ډیر څه مخکونه سي ویلې کریکټ
فوټبال بعض ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو که په دې شانو کې خپل وخت ځای نه کی
په دې هيله چې اغه کچې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پري په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
بلې قدر من اوریدونکو به هم خراغ لاس ازادي رادیو دا تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري موضوع مو دا کوم انتخابات سره شول په دې اړه د ځوانانو نظرونه چری او په دغه انتخابات کې د ځوانانو رول څنګه او بیا هم د ټلیفون شمیرې او اعلانومه 0995 او 0225 د ټلیفون شمیرې دي نو بسم الله کې راته زنګون راوهې ک چې په خپل لري یا نظرونه شریکوي بلې ازادي رادیو دا میره باندې وکي بله مهربانی
هلو
مهربانی وکي تاسو غږ اورو
ای بلې پرچانه ټلیفونه په کار کوي ما زړه رادیو ورجون کې کار کوم کې ته سلامونه وړاندې کوم باندې سلامات ځوان روانم دا پښتنه زم می دا پښتنه دو چې دا څوک چې دی راي نه پوت شو راي و نه کړ ولې وی نه چولې سیمولې نه کړې اې دغه خلکو سره په او څه چل چلان کې دا معلومات مو ترې
مننه مننه ستاسو نوم مفکرم و نوریدل شو خو بیا هم د پکتیا ولایت نه د اوریدم کې تلیفون کړي او ملمنو یاداش کا مهرباني وکي ازادي رادیو دا
محترم سلمان صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته او دواړه تاسو دروسه مننه ته یو خدای دې نو ته خوره ورور ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
وعليكم السلام
bale مهرباني
سلمان صاحب درځي
استاسي جغ راځي مهرباني
اول خو باید هغه افغانانو څخه تورمان صاحب باید موږ تشکر وکړو باوجود د دې چې نه امنیت پر سرګو لري باوجود د دې چې
ارسلی تاسو باور وکړي چې ارسلی برایا ورکول شاو خو دې قتل چې وسو پراکیټ لګي وروسو باور لګي وروسو په انتظار باندې کېږي اوس په مرمۍ ور اوس په محل ته ورچول کېږي باوجود دې افغانانو خپل سرونه په لاس کې ونیول او خپل حق او حقوق یې ادا کړه او هغه حق چې پر دې باندې و هغه ادا رالو ودې ته ځوان نسل واقعان تاسو پر ځوان نسل باندې خبرې وکړې باید نسل هم ځوان وي کشر هم ځوان وي فکر هم ځوان وي ځوان وي عقل هم ځوان وي او غیرت هم ځوان وي نو رالو او مسلې ته د انتخاباتو باوجود دې چې افغانانو خپل دا یو راو خپل سره مشکلات ډیر مشکلات پر غاړه واخیست او خپل ته ادا کړی رالو هغه مشکلات چې په کمیسون کې و یا په بایومټریک کې و تاسو باور اکثر کاندیدانو رای اوس ورکی شوی دي ګرسره درک نهسته بعضی اوقاتو کې زورمندو خپل پناه په استعمال کړی دي خلکو رای اصل کړی دي په بعضی وجودي د خپل د جوزجان په ولایت کې چې هلته کېدلې ناظرینو به اشاره ورته کولې په 15,000 په 2,000 د خلکو رای اخیستل کېدلې او د خلکو اقتصاد هم ضعیف وو او په یو په بل باندې د خلکو لیستونه په د خلکو نمونه په لیست کې دنه بودن دا خبره وه او نور مشکلات هغه وو چې مراکز خپل پر وخت باندې خلاص نه شو او بل مشکل دا تورمان صاحب د میلما فلم پوښتنه دا ده چې خور جواب راکړي چې ورور جواب راکړي اول خو دلته حساب کمیسون وکړي چې نه میلیونه خلکو میلیونه څکم نه میلیونه خلکو انتخاباتو کې خپل نمونه ثبت کړي دي او دا وسره څلور میلیونه چې دا ګرد ورکه خو څلور نیم میلیونه بشي زه وایم څلور نیم میلیونه نور هم ورکړي او پر ځم دغه وکیلان که پارلمان ته ولاړ شي په څلور نیم میلیونه رایه به دا ټوله تقریبا شپږ دېرش میلیونه دغه د دوه خلکو نمایندګي دا کولای شي کیا او دغه انتخابات څومره مشروعیت او څومره شفاف او بل که پوښتنه دا ده چې کچيري دا زورمندو خو دلته زورمندانو خو خپل پناه په دلته خلکو ته اشاره کولې رایه د خلکو واخیستلې کچيري دانو په کمیسون کې هم او کمیسون هم لا پیدا کړ په فساد سره په غصب سره او د خلکو رایه غصب کړې په دې باره کې باید څه وشي
مننه مننه خالي صاحب کور ودان روندي وسی بل اوریدونکو هم را سره د ازادي رادیو د مهرباني وکي bale مهرباني وکي
ازادي رادیو
ته bale ازادي رادیو د مهرباني
احمن نومې مریم ما یا کوم دې مدانو تاسو کوم امریکای نه وایي
ها مریم جان مې ربني
اوره
تا ورو مریم جان مې ربني تاسو څنګه ګورو مریم جان خپل ځان معرفي کې اونورې اړې کپري شو په هر حال بل ورځې کې هم را سره دې مې ربني او کې ازادي رادیو bale ازادي رادیو دا مې ربني او کې bale فکر کوم چې دغه اوریدم کی اړیکه هم پرې د تخنیکی همکار بل اړیکه واخله bale مهرباني وکي ازادي رادیو کی اړیکه هم پرې د تخنیکی همکار بل اړیکه واخله bale مهرباني وکي ازادي رادیو لیک ټیټه کې ما سره خبرې وکي مهرباني څوک لکه مزه
سلام علیکم معلم صاحب محمد د زابل ولایت
څخه معلم صاحب مهرباني وکي
معلم نه مو معلم نه ما
bale
تاسو د ازادي رادیو
bale مهرباني وکي
قربان جو سم اول خو مې له دوه ورځې وانه سوسیو بل مرزانه ده اول مې له دوه ورځې سمال ده چې دوی خو دوه ورځې وانه په یو بسم الله ونه ویل په خبرو شروع وکونه سلام وانه چې او به سلام په خبرو
زه فکر کوم چې سلام واچو خو هغه وکړل چې تاسو رادیو نو ولې معلم سي نو بل ورېدم کې هم خلو بل مهرباني او کې ازادي رادیو ده
سلام واچو
بلې
باندې سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مسا اه
سلام محمد له پولیس شرخینه
بل مهرباني وکي
ها ځان
سم بل مهرباني
خزه سلامونه مې کې تاسو درنو نن منو ته وای
سلام
مونږ دا شو وای دا مونږ خو ساتي خلک دي دا موضوع ټول مونږ دي ځنی نو وا راته راته چوکي باندې سناست یا خو خپل یا چوکي نن دی ګوري چې کومه چوکي نه نه بدی ډالر یا ماغه ته کوشش کوي مونږ ځانانو پاکي ګورو وینې په ځانانو سکینګيري مشران ټول ظلم ناروا کوي بابیجی دغه انتخاباتو نه مخکې ظلمونه ته کوي. تاسې ګورئ په داسې چوکیو کې اویا کلن ناست دي، اتیا کلن ناست دي، نوي کلن ناست دي، هغوی ولې ناست دي؟ نو دغه ځوانانو ته ولې دغه چوکۍ نه پرېږدي؟ دا یو پارلمان خو نه زمونږ لیشو بېږي، حقوقونه دي، څرنګوالۍ دي، ماتمې دي. په دېو کې ځوانان ټولو کې حق لري، اما نن چې مونږ وینو په محکمو کې، په څرنګوالۍ کې، په ګندکاتو کې، په دغه دغه زورولو زمونږ دي چې پکې دالت چاپوي، پیسې پکې خوري. او یو ځوان مونږ نه ځلي ځلی چې پکې یو شعبه کې زه وینم چې یو ځوان دی. مونږ د ټولو نه دا خواهش کوو، غواړو چې ځوانانو ته دې موقع ورکړي، ټول دې خوشي کړي، د سپینګیري سپینګیري دې کښېني، سکې دې وګېدمي. داسې د ډېرې وخوړلې، ډېرې ځانونه مالک کړل، نو لږې منډه هډوکي نه شتللې، پرېږدي دغه ځوانانو ته چې ځوانان عدالت له او حق حقدار ته وسپاري. وسلام پوچي ده.
مننه ډېره ډېره. خپل مېلمانه راخلو د پوښتنو په اړه، بیا که وخت پاتې و بیا به اوریدونکو ته ورشو. مهرباني وکړئ استاد تاسې.
نومړنی اوریدونکو پوښتنه کړې و چې ځوانان د پکتیا ولایت نه چې البته په نوم یې زم پوه نه شم، تاسې هم پوه نه شوئ.
بله، ټلیفون اړیکه څه خرابه
وه. بله بله، د پکتیا ولایت نه چې ځوانان، ځینې ځوانانو چې هغه د رایه چونې نه پاتې شو، طبعا دا پښتنه باید انتخابات د کمیسیون نه وشي چې ولې ځوانان د رایه چونې نه پاتې شو، او دا پښتنه باید د ځوانانو نه وشي. متاسفانه خو زه د سوال په ارتباط باندې هغه ته یو نظر ورته ورکوم، البته زما خپل شخصي نظر دی. یو زما په نظر باندې چې ځینې ځوانان د رایه چونې نه پاتې شو، یوازې کابل مونږ او تاسو نه اخلو، د جلال آباد ما اخلي، هغه ولایتونه چې په هغې په مرکزونو کې امنیت دی، ځینې ولسوالۍ وبخې، ځینې لری پرتی سیمې ولسوالۍ کلی آلته نامنی وه، او نامنی هغه خنډو چې ځوانان پرې نه خوده چې دوی په انتخاباتو کې ونډه واخلي. بل دا چې د انتخاباتو موده د یوې ورځې نه دوه ورځو ته وغځول شوه، نو په دوه ورځو کې خلکو کولی شو چې لاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. په اوله ورځ په انتخاباتو باندې ډېر زیات شکایتونه دا و چې ټولو رسنیو دا خبره راغستله، انتخاباتو کمیسیون هم دغه ستونزه منله چې د دوی ځینې مرکزونه وو هغه یوه بجه تر دولس بجو پورې، تر دوو بجو پورې ځینې عامه پوهامه د بایومیټریک د سیستم نه نه وو. ستونزې او مشکلات په دې کې وو، یو دا ستونزه وه، خو هماغه وو چې موده ورته دوه ورځو ته وغځوله. نو انتخاباتو کمیسیون زما په نظر باندې دې کې ګرم نه وو، ځکه وخت یې ورته زیات کړ، او ځینې ځوانان چې لانړ په انتخاباتو کې ونډه وانغستله، امنیتي ستونزې وې، مشکلات وو، او د امنیتي ستونزو او د مشکلاتو هغه خنډو چې دوی پرې نه خودل. بل اوریدونکي پوښتنه وکړه چې څومره به پارلمان کې شفافیت وي، نو پارلمان به څومره شفاف وي راتلونکي پارلمان؟ دا نو هغه پوښتنه ده چې دا به په راتلونکي کې ځواب شي. او به ګورو چې ما مخکې ویلې، که چیرته د فکر خلک راشي، که چیرته عالمان خلک راشي، که چیرته د ټولنې ممتازه طبقه راشي، او د هغه ځوانان چې هغوی په ډېر احساساتو باندې، په افغانیت باندې، په غیرت باندې دوی لاړ او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړه، او دغه امنیتي مشکلات په ځان باندې ومنل، لکه یو وړاندې یو اوریدونکي وویل چې موږ به په محل کې به ولاړو، اوس په فکر باندې ته چې اوس بدلته یو راکټ لګیږي، دا محل به وور اخلي، دلته امنیتي مشکلات دي، دلته ستونزې دي، دا هر څه په ځان باندې ومن، یعنی ځانې قربانۍ ته آماده کړه. موږ او تاسې د بیلابیلو ولایتونو نه، موږ او تاسې امنیتي پیښې هم لرلې، تقریبا زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ، ځینې کسان پکې ژوبل شو، خو د دې سره سره د دې پیښو دای په ځان باندې ومنل چې خپل راتلونکی په خپل خوښه باندې وټاکي، او هغه هم د دې شفافیت لپاره، هم د دې لپاره چې پارلمان هم ځوان شي، او یو ښه پارلمان ولرو، او په کې د ولس واقعي استازیتوب کې داسې پارلمان نه ویل کتي پارلمان چې و. تورمن صاحب کو اجازه راکړي، زه فقط د افغانستان نه د باندې وزم، او په پارلمان باندې یو دوه نقطو کې د اوریدونکو ترانا اچو. په 1912 کال نه مخکې په فرانسې هیواد کې وستونزه پیدا شوه، د فرانسې هیواد مشران راټول شو چې دغه ستونزه څنګه پایته ورسی. هغه ستونزه و چې د ولس او د دولت ترمنځ یو فاصله واټن پیدا شو. دوی په دې فکر کې شو، که چیرته ولس موږ ته خپل استازي راکړي، نمائندگان راته راکړي، کېدای شي دا ستونزه حل شي. اما هغه چې دوی انتخابات وکړل، پارلمان ته نمائندگان ولېږل، خو هغه نمائندگانو چې هغه واقعي د خلکو استازیتوب کوو، پارلمان په یو ملک کې ډېر مهم رول لري. کله چې د فرانسې هیواد ولس هغه خپل استازي، هغه واقعي استازي، عالمان خلک، ټولنې ممتازه طبقه، پوی خلک، دای معیار وټاکه، دا چې کله پارلمان ته ولېږل، د دوی هغه ستونزې مشکلات سره حل شو. تاسو وګورئ فرانسوس په کوم ځای کې ده، یوازینی علت د فرانسې د پرمختګ هغه د پارلمانو نو پارلمان په یو ملک کې ډیر مثبت رول لري، خو په افغانستان کې د واټن پیدا کوونکی تیر پارلمانو، په افغانستان کې د ځمکې غصب کوونکی هغه پارلمانو، په افغانستان کې د قانون ماتونکی هغه پارلمانو، او په افغانستان کې ډیر ستونزې او مشکلات چې پیدا شو د ولس او دولت ترمنځ کومه فاصله واټن چې پیدا شو دا پارلمان پیدا کړ. خدای وکړي چې د دې برعکس شو، مونږ د دولت او دولت سره چې کومه فاصله واټن پیدا دی دا پای ته ورسي، د ولس واقعي استازیتوب وکړي، قانون تطبیق کړي. یعنی ما په پارلمان کې داسې کسان ولیدل په تیر پارلمان کې چې خپله د قانون په تعریف نه پوهېده، نو دا به څنګه قانون تطبیق کړي؟ دا په خپله د قانون په تعریف باندې نه پوهېږي، دا به څنګه قانون تطبیق کړي؟ د قانون تطبیقونکي، د قانون نظارت کوونکي، د دولت ارزونکي، د دولت هغه د کړنو او څارونکي دا پارلمان دی. خو په افغانستان کې متاسفانه تیر پارلمان نه، نو راتلونکي پارلمان دا هغه پښتنه ده چې دا په راتلونکي کې ثواب شي. کومګه وګورو لکه څنګه کوم چې انتخابات ولید چې ډیر په شفافیت باندې وشو، بعضی وخت کې بعضی زینو کې مشکلات خو ډیر استثنایی وو، څومره چې زموږ تمه امید وو دا هغه نه ډیر په انتخاباتو کې شفافیت او ځوانانو ونډه ډیره و، او ان شاء الله پارلمان هم ځوان وي. یو بل اوریدونکي د پولیچرخی نړۍ کوي ولا چې زه هغه د خور وخت نه نیسم، بیا په چې ټول پښتني داز ووب کوي، بیا به دا به خپل نظریات ورکي. دوی ویل چې ټول هغه سپینګری دی اتیا کلن یا ویا کلن دی په اداراتو کې ناشتي سپینګری نه اوس خفه نشي، بس نور دی دوی تقاوت شي، دوی د کور کې کینی کوري ودان خدمت وکړه، د امده دی ملت بچی دی، د دې اولاد ته اوس امده خپل اولادونه وروزل، امده دی اولادونه دی راشد دوی په زید کینی، خو چې هغه تحصیل کړی وي، هغه پوی وي، هغه د فکر خلک وي، هغه عالمان خلک وي، دا ډیره خبره ده.
ډیر ډیر مننه. او ما خو ساسې ګوت ته پام شو، تاسو دواړه ما د رائے ورکړي د ګوتې مرنګ دي، او په دې برخه کې د ځوانانو رول یو شی چې مخکې دی نه چې د پښتنې به تاسو بیا داش کړی وي اسینه جانې چې دې ته ځواب وي. یو موضوع ده چې اوس پښتنه وشو چې ځوانانو زیاتره رائے نه پات شو، کنه د فساد په اړه هم مثلا خبرې کیږي، خو ځوانان په مثبت رول خبرې وکړي کنه. ولی پات شو دا موضوع چې یو شمېر ځوانان کده شي بي مسؤلیتي کړي، مثلا هیڅ نه سټیکر لګوي په تذکره کې نه ګډون کړي کنه، بل په پروسه کې ګډون نه کړي، مثلا کومه وایي چې ځوانانو پراخ ګډون وکړي، دغه مو کې خپل تشریف فساد درغلې خبر کې کده شي، په دې کې هم د ځوانانو لاس وی په دغه درغلې کې په دغه فساد کې کنه. دوی لپاره موږ تاسو پیغام سره دا به هم به وره نمړي خپل دې موضوع ته ځواب وایو که
دواړه پوښتنې دي، خو دواړه ته به ځواب ووایو. په پیل کې ستاسو پوښتنې ځواب ته راځم. تورمان صاحب، تاسو یادونه وکړئ ځوانان څخه څنګه چې مخکې زموږ اوریدونکي هم اړیکې نیولې وه، هغوی هم اشاره وکړله چې دوی د ټاکنو څخه پاتې شول. یو ځل راته دا پوښتنې ځان څخه وکړه چې ولې پاتې شولو؟ په دوو ورځو کې موږ دومره وخت پیدا نه کړ چې لاړ شو د خپل رایه وکاروو، او کنه داسې خوم نسی کېدلی چې ټاکنو کمیسیون د هر وګړي کور شاته تللی وای، او د ټاکنو دغه کوم پروسس سی وه، کوم مواد سی وه، هغه وروړې وای چې تاسو خپله رایه وکاروئ. پرته له شکه چې هغوی به په یوه سیمه کې مرکز جوړ کړی اوسي، هغه سیمه کې نږدې وه که لرې وه، خو که لرې هم وه بېرته دلیل دا و چې هلته امنیتي ستونزې وي یا هم نورې ستونزې وي چې دوی ونه کړسول چې په هره سیمه کې په ډېر نږدې وطن کې مرکزونه پرانیزي. خو بیا هم موږ وایو چې د هېواد په دغه دوه دېرش ولایتونو کې چې ټاکنې ترسره شولې، په ښوونځیو کې مرکزونه پرانیستي وو، په پوهنتونونو کې، په هغو سیمو کې چې هلته دغه مرکزونه جوړ کړي وو او پرانیستل شوي وو، حداقل موږ هم باید ځان ته لږ زحمت ورکړی وای، او تر هغه مرکزونو پورې دوه ورځې پوره موږ وخت درلوده. اوس هم موږ ته هم دا پوښتنه پیدا چې د 8.8 میلیونه وګړو چې خپلو تذکرو باندې سټیکر لګولی وو، ولې 4 میلیونو رایه ورکړې ده؟ پاتې نورې په هغه ورځ دوی سټیکر لګوله یا هم په خپله تذکره باندې او خپل ځان په دغه لیست کې شامل و، په هغه ورځ باید دوی ځان سره دغه هوډ هم کړی و چې زه چې دا سټیکر لګوم بل ورځ حتما باید یوه ورځ بل هم ځان ته زحمت ورکړم او لاړ سم خپله رایه وکړم او د هیواد راتلونکی وټاکم. د ولس کور ته باید هغه څوک زه ولېږم چې زما د رایې څخه دفاع وکړي. خو هغه کسانو چې به دغه عمل ترسره نه کوو، په دغه دوو ورځو کې ځان په زحمت نه کوي، هغه د بیا په راتلونکي کې ګیله هم نه کوي. هغه ځوانان چې خپل رایه وکارولی، هغه زه مطمئن یم هغه ځوانان چې په راتلونکي کې به دفاع هم د خپل رایې څخه کوي، که چیرې د دوی حق وخوړل شي بیا به هم خپل غږ اوچتوي. مونږ سمه ده نوماندان به ډېری وي، ځوانان وي، مشران به وي، خو مونږ ته مهمه دا ده چې دغه کسان به څوک بیا تر هغه کوره پورې، پرته له شکه چې ځوانان پکې ونډه لري.
هغه ځوانان چې دوی ذهنونه نور فعال دي او دوی هڅه کوي چې خپل هیواد لپاره ښه راتلونکی وټاکي. هغه د پارلمان دننه اوسي ادبانه اوسي مهمه ده چې افغانستان کې داسې ځوانان را پیدا سي، داسې ذهنیتونه را پیدا سي چې نور را ویکسي او نور هغه پخوانی د ژمي خوبونه هیر کړي او په دې باندې پوه سي چې ځوان نور نه باید ویده اوسي.
ډیره ډیره مننه. یو موضوع په لاره چې تاسو د پښتنو په اړه د اوریدونکو څخه نظر ولرئ.
یوازې ما دویمه پښتنه چې وا زموږ یو اوریدونکو چې ویلي چې ساسه په نظر آی د ټاکنې مشروعیت لري کنه، ولې نه لري؟ په کوم دلیل مونږ وایو سمه ده کمیسیون کې به ستونزې وي، د بایومیټریک سیستم کې ستونزې وي، شاید ډېری سیمو کې نه یې تطبیق شوي. هغه د یوې ورځې تر بلې ورځې تر منځ کوم واټن سره منځته شه او ډېری کسان وایي چې په دغه مدت کې به ډېرو زورواکو ډېرو غاصبینو هغه کسان چې بیا هم په همدغه فساد کې دوی شتون لري دوی به ګټه اخیستې وي. خو دا ګټه یم که اخیستې ده مونږ بیخي 40% ته لوړو، 40% به ګټه اخیستې وسي. خو بیا هم هغه ځوانان هغه د افغانستان وګړي نسو هیرولې چې دوی په ډیرو سنځمنو شرایطو کې د بغلان په نیم بغلان څو ولسوالۍ کې جنگ روانو، خو په نیم بغلان کې بیا هم زموږ هیوادوال لاړه لا خبرې راي وکړول کله چې موږ وڅ دغه پارلمان یا هم دا ټاکنې به مشروعیت ونه لري. نو د هغو کسان په حق کې شاید ظلم کړی وسی چې هغوی په ډیرو سنځمنو شرایطو کې د خپل کورونو څخه به هر څول مند خپل ماشومان په کورونو کې پریښودل، حتی هغه ځانونه سره دغه مرکزونو ته راوستل، حالانکه شاید ډیرې ستونزې به هم پراتونکي کې ورته رامنځته کېدلې. خو بیا هم دوی راغله خپل رای وکړولې. په دغه صورت موږ نسویلې حتی که یو افغان هم په صداقت سره خپل رای کاروري وسی بیا هم د افغانستان د پارلماني د ټاکنې چې تر سره سولې د مشروعیت لري.
بله، د دوه نظرونه په دې اړه راخلم. به خدای پامانی کو چې په شکل د اشکالو دغه بحث سم جام بند شي. هغه دا چې انتخابات وشول، خلکو ځانونه کاندید کړل، ځوانانو ځانونه کاندید کړل، ځوانانو رای ورکړي او ومنو چې مثلا په ډیر شمیر سره ځوانان به ولسی جرګې ته رای هم پیدا کړي. اوس دغه ځوانانو چې ولسی جرګې ته رای پیدا کوي
هغه ځوانان چې هغوی ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي، لکه څه رقم چې ځوانانو په انتخاباتو کې دوی ته رایه ورکړه په ډیر سپیشلی او په پاک زړه باندې لاړه او صندوقونو کې رایه واچوله، امنیتي ننګونې په ځان باندې ومنلې، ستونزې او مشکلات یې ومنل، اوس باید د دوی واقعي استازیتوب وشي. ځوانانو ترمنځ هغه واټن او فاصله چې دا پای ته ورسیږي، ځوانانو سره د نور د مور او د مری چلند نه کیږي، ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابر شي، ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. یو نقطه چې زه ساسې د پښتنې وړاندې لګزم، اسنی خو یادونه وکړه چې په انتخاباتو کې د ځوانانو ونډ یو څه کم وادي، په یو څه هغه خپل نظریات پر کړ تاسو ویلي منفي اړخم ویلي، ولی ځوانانو په انتخاباتو کې ونډ وانه غستله، ولی زموږ ځوانان اکثریت په نشي تو کوي کیږي، یوازې د پښتنو هم څوک کوي، ولې ځوانانو ته د کار زمينه نه پیدا کیږي، ولې ځوانانو ته د تحصیل زمينه نه برابرېږي، ولې ځوانان دي ته مجبور شي هغه په کیختیو کې ډوب شو، ولې ځوانان د ستونزو او مشکلاتو سره ورسره بل په افغانستان کې مخامخ کیږي. کوم په انتخاباتو کې خبرې کوو، خو د ځوانان عامه په هوی د ځوانانو بې سوادي غربت او تاسو دغه حال وګورئ، تاسو وګورئ په دې کابل په خار کې څومره ځوانان په نشي توګه باندې روغ دي، یو څوک چې په نشي توګه باندې معتاد یا غن راتون کې څه پیژني، هغه انتخابات څه پیژني؟ د دې د دام ځوانان دي، دام د افغانستان ادب دي، دام په افغانستان کې حق لري. نو پارلمان او بل خصوص هغه ځوانان چې هغه پارلمان ته لاره پیدا کوي، زه مطمئنم کم ځوانان چې په انتخاباتو کې د کم ولایتونو ځان نوماند کړي دي او زه څومره معلومات لرم، د فکر خلک دي، پوي خلک دي، عالمان خلک دي، واقعا د دې ولس استازیتوب وکي او نور به د دې ولس هغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه به نور وغځتي ورحل کی، نور موږ د هغه ستونزې او مشکلات چې دي دانش وسغملې. اوس تاسو ګورئ تورمان صاحب په افغانستان کې 80% یا 15% چې دي هغه ځوانان تشکیلې، موږ سپور د ځوانانو وزارت نه لرو، موږ یو موینت لرو، هغه د موینت هغه خدمات چې دي هغه د ولایتونو د خارونو پورې محدود دي، د اطراف ځوانانو ته هیڅ شي نه دي شوی، د کل ځوانانو ته هیڅ شي نه دي شوی، د ولسوالۍ ځوانانو ته هیڅ شي نه دي شوی. دوی ته باید د کار زمينه برابر شي، دوی ته د تحصیل زمينه برابر شي، دوی ته د ژوند امکانات برابر شي، د دوی غوښتنو ته رسیدګي وشي، او دا تمه او امید چې د راتلونکي پارلمان نه او د راتلونکي پارلمان په ځوانانو کې دا ورته ان شاء الله زوینم.
ډیر ډیر مننه سینا جان تاسو هم.
بله، مې دا چې وښت راځي په دقیقا هغه نیټه چې د ټاکنو کمیسیون لخوا نه دوی ویل چې په دغه نیټه باندې به د دغه ټاکنو پایله بیلانی که مونږ به هم همغه ته په تمه وسو او ځوانان اوس هم وخت لري، هغه ځوانان چې دوی رای وکاروله او به غوښتل چې د افغانستان پارلمان ته هغه طبقه راولي، هغه اشخاص راولي چې هغه وقن هم اقدار دي او لیاقت لري، نو دوی هم په تمه وو سوال دې تر څنګه چې اوس هم د تر اتل ساعتونو پورې د شکایتونو بیا هم د ثبتولو مسله ده. هغه ځوانان بیا هم په موږ ځوانان غږ کوي چې دوی وایي زموږ حق خوړل شوی، تاسو بیا هم حق دغه وخت لرئ چې خپل حق نه دفاع وکړئ، خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه څوک چې د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کوي هغه باید د افغانستان د هر وګړي د ماشوم نه شروع تر هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي باید هغوی کوم مسولیتونه چې لري په ټوله کې مهمه ده ده چې د یو چا د مسولیت نه پورته هم موږ څه نه ورنه غواړو، خو هر هغه مسولیت چې دوی ترسره کولی سي باید د ځوان لپاره ترسره کړي. او حداقل راځي موږ هم که په نورو هر برخو کې نسو کولی چې د نړۍ سره سیال سو، خو د ځوانانو د وړتیا په برخه کې افغانستان د ډېریو نړیو ډېریو نورو هیوادونو او نورو ملکونو له ځوانانو څخه دوی لیاقت لري، دوی وړتیا لري. یوازې دا ده چې وخت ورته نشته او یوازې ده چې څوک لاسنیوی نه کوي. نو هغه طبقه وګړي چې هغوی په پارلمان ته لاره پیدا کوي دغونه مهیله هم نه ده چې راځئ په ډېرو زحمتونو باندې د افغانستان وګړو تاسو ته رایه درکړله، دغه په سترګو کې وساتئ او د یاد دایمه باسئ چې په څومره ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان وګړي دې ته حاضر شو چې رایه درکړي. باید د افغانستان د هر طبقې وګړو لاسنیوی وسي او د دوی لپاره کار وسي.
نو زه هم چون د خبرونه ورستی شي بیر نچر یو چل اوریدونکو سره خدای پامانی وکړو، یو لنډی ورته ویم چې وی ځوانانو یو تربل جاری گئی ماده مجلس سیاران لیدل چې خاورې شونه. نو تاسو دواړو د مننه محترم استاد اصغر مومن او دغه شان اغلی حسینه زاهبی دغه شان له خاغلی ودود افغان نن مننه چې د خبرونه په لومړی سر کې را سره ملګری او د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي. تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو وکړل، خپل پښتنې مو مطرح کړې، خپل نظرونه مو شریک کړل. د ځوان فکر تر بل خبرونه تاسو په لو یو بخون کې خدای سپارم. خونه ولاره
ستا میرا نتا سلام دے په هر ځړه کې دې مقام دے ته ګډون کې دې دې خا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میرا نتا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگڑن کے دیدے خارے تساچن کے دیدے خارے ندے خوب ندے آرام دے پوتن باندے دے پام دے تبوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن نامن نو منا دغ توری دے ملگری تگٹن کے ساتون کے دے دے خاورے ساتون کے دے دے خاورے لگو ہن دے خسته تنس پی چلے انتقام دے تگو تم کے دج خوابے تسا تم کے دج خوابے ند خوب ند آرام دے وطن باندے جپام دے گورستا تصویر وہ دیوال کے گڑ والے یہ پیر میں وہ نکریزو دستانوں پلاس نکلے دیکھو در پہاڑا ناستا نمبے اخلی گلے گلے پتا پو کے یاد بھی دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خان دے